د حضرت حزقیل نبی کتاب اوم باب د بنی اسرائیلو خاتمه. نو د مالک خدای کلام بیا په ما نازل شو. اے بنی آدمه، مالک قادر مطلق خدای بنی اسرائیلو ته داسې فرمایي، تباهی دې په سر راغلې ده. ستا په ملک کې به هر طرف ته تباهی وي. نو اوس تاسو آخري وخت را رسېدلی دی، او زه به خپل قهر او غضب په تاسو نازل کم. زه به ستاسو د چال چلن په مطابق ستاسو عدالت وکم، او ستاسو د بدو اعمالو په مطابق به تاسو له پوره سزا درکم. نه به ته زمانه بچې، او نه به زه په تا رحم وکم، بلکې ستا د چال چلن او بدو اعمالو سزا به تاله درکم. نو بیا به تاسو په دې پوه شئ چې زه مالک خدای یم. مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې د یو آفت د پاسه به بل آفت په تاسو راځي. ستاسو انجام نږدې دی. آخري وخت مو نږدې دی. وګورئ، ستاسو په وړاندې دی. تاسو څوک چې په دې ملک کې اوسېږئ، ستاسو د خښېدو ورځ را رسېدلې ده. وخت را رسېدلی دی، هغه ورځ را نږدې شوې ده. دلته کې د غرونو د پاسه صرف چغې سوري دي، او هیڅ قسمه د خوشحالۍ آوازونه نشته. زه به زر خپل قهر پتا نازل کم. زه به تا ته ستا د چال چلن او د بدو اعمالو په مطابق سزا درکم. نه به ته زمانه بچې، او نه به زه په تا رحم وکم، بلکې ستا د چال چلن او بدو اعمالو سزا به تاله درکم. نو بیا به تاسو په دې پوه شئ چې زه مالک خدای یم. څوک چې تاسو وهي، ستاسو انجام نږدې دی. تباهي مو په سر را رسېدلې ده. ظلم انتها ته رسېدلی دی، او خلک بې حده مغروره شوي دي. د هغوی د ظلم په وجه د خلکو شرارت زیات شوی دی. یو کس به تینه هم پاتې نه شي، نه د هغوی خلک، نه دولت، او نه د هغوی اهمیت. هغه وخت راغلی دی، هغه ورځ را رسېدلې ده. اغستونکي دې خوشحالي نه کوي، او نه دې خرڅونکي خفګان کوي، ځکه چې غضب په ټوله ګڼه باندې راتلونکی دی. سوداګر به هغه ځمکه دوباره وانخلي کمه ځمکه چې هغوی خرڅه کړې ده، کچری دوی ژوندي هم وي، ځکه چې د مالک خدای فیصله د ټولو دپاره ده، او نه بدلیدونکې ده. ځکه د خپلو ګناهونو په وجه به یو کس هم خپل ژوند بچ نه کړی شي. کسه هم کاغی بیګلو غږی او هر څه تیار کی، هیڅوک به جنګ دپاره لاړ نه شي، ځکه چې زما غضب په ګڼو خلکو باندې دی. د بنی اسرائیلو د ګناه سزا. د ښار نه بهر جنګونه، او په ښار کې دننه قحط او وباګانې روانې دي. څوک چې د ښار د دیوالونو نه بهر دي، هغوی به د دشمن په تورو باندې مړ شي، او هغه څوک چې د ښار دننه دي، د قحط او د وباګانو په وجه به مړ شي. څوک چې ژوندي پاتې شي، هغوی ټول به غرونو ته پناه اغستلو له لاړ شي، او هر یو به لکه د ګوګوشتکو په شان د خپلې ګناه په وجه سبیرګي کوي. د هغوی په لاسونو کې به دم نه وي، او خپې به ریګ دي. هغوی به د ټاټ جامې واغوندي، او ټول به یری اغستی وي. د هغوی په مخونو به شرم راخور وي، او سرونه به خریلی وي. هغوی به خپل سپین زر لارو کوسو ته غورځي، او د هغوی سره زر به یو ناپاک سیز وګڼلی شي. د مالک خدای د غضب په ورځ به د هغوی سره زر او سپین زر به هغوی نشي بچ کولی. هغوی به په دې باندې نه خپله لوږه ختمولی شي، او نه به ورباندې خپله ګیډه مړولی شي، ځکه چې د هم دې سیزونو په وجه هغوی تېروتل. هغوی په خپلو ښکلو زیوراتو باندې فخر کولو، چې د هغوی نه به خراب بوتان او مکروه تصویرونه جوړول. نو په دې وجه به زه دا سیزونه د هغوی دپاره پلیت او ناپاکه وګرځوم. زه به دا هر څه غیرو ته د غنیمت په شکل حواله کم، او د ځمکې شریرانو باندې به لوټ کم، او هغوی به پلیت کی. زه به خپل مخ ته دینه واړم، او هغوی به زما د مقدسو خزانو بې حرمتي وکي. غله به دې ته ننوځي، او ناپاکه به کی. زنځیرونه تیار کا، ځکه چې ټول ملک د قتل و غارت نه ډک دی، او ټول خار د شر او فساد نه ډک دی. زه به د دنیا د ټولو نه زیات ظالم قومونه راولم، چې د دوی نه د دوی کورونه په زور قبضه کی، او زبا د دوی د زورورو کسانو فخر ختم کم، او د هغوی د مقدس ځایونو بې حرمتي به وشي کله چې دهشت راشي. نو هغوی به د امن او سکون لټون وکړي. خو هیڅ قسم امن به ورته میلاو نشي. د یو افت د پاسه به بل افت راشي او د افوا د پاسه به بل افوا خورېږي. هغوی به په دې کوشش کې وي چې د نبی رویا واوري، د شریعت تعلیم به د امام نه ختم شي او همداسې د مشرانو مشورې به هم ختم شي. بادشاه به هم ماتم کوي، شهزاده به د خفګان جامې اغوستي وي، د ملک د خلکو لاسونه به رپیږي. زه به د هغوی سره د دوی د چال چلن په مطابق سلوک کوم او د هغوی په خپل معیار او اصول به د دوی عدالت وکم. نو بیا به هغوی په دې پوه شي چې زه مالک خدایم.